السلام علیکم ورځ مو په خیر زه امید زهیر مال مو په دې خبری مجله کې قربایم. افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. لومړی لاند خبرونه. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چې نن یکشنبه به هم د افغانستان په 28 ولایتونو کې اورښتونه او سیلابونه وي. د وزارت پرون په خپل یک شبکه لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 50 ملي مترو اټکل شوې ده. په دوام ویل شوي چې په ځینې ولایتونو کې د سختو بادونو د لګېدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ په ګډون ډېرو ولایتونو کې له اورښتونو وروسته سیلابونه راودي چې لا یې د طالبانو رژیم د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. د مقاومت جبهه ادعا کړي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژلي دي. د جبهه په یوه خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام یې د کابل له چاردې سیمې پر سړک پر دوو موټرسایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژلې. د مقاومت جبهې په یو بله جلا خبر پاڼه کې دا هم لیکلي دي چې په یوه بله حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لوا دوه پوځیان وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي هم نه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت د هڅو په لړ کې خبري کوي. ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان به په ریاض کې د اسلامي همکارو سازمان او د عرب لیګ له غړو سره هم وګوري. یوې سرچینې پرون د نوم نه ښودلو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې، خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خپلو وګړو یې غوښتنه کړې چې له عاجلو اړتیاو پرته دي د لنډ وخت لپاره روسیې ته له سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون ترې وژونکي حملې وروسته روسي ګڼ کسان چې ویل کېږي تر تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت نهه کسان چې شک کېږي له هغه حملې سره ارتباط درلود نیولي. او د کمبوډیا صدراعظم هان مانت وایي د دې هیواد 40 سرتیري په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې پرون ماسپخین د کمبوډیا په لویدیځ کې شوي ګڼ نور سرتیري ټپیان شوي هم دي. مانت په فیسبوک لیکلي چې په کمپونګ سپیو ولایت کې د چاودنې دې خبر سخت ټکان ورکړی دی. تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدراعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. ان یکشن بدا دغوی اتصور نهما او د اپریل 28مه نیټه. افغانستان سره د بشری مرستو په بیا پایل د کاناډا غور دا چې مهال چې افغانستان کې میلیونه وګړي خواړه نه لري، کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیا او بشری مرستې بیا پایل کړي. او په غزه کې د اوربان پاړه هلې ځلې. په سعودي عربستان کې د غرب او عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په غزه کې د اوربان پر ټینګښت نن او سبا بحثونه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مانا چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه سلیر ساعته د رادیو ترڅنګ زموږ پروې پاڼه هم اوریدلای شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراخېدو په پابندې زیات شوې، کاناډا ویلي پر دې غور کوي چې له افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیایي مرستې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، استرالیا او برېټانیا په ګډون ځینو هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل چې بشري مرستو ته د لیږد زمینه برابره شي. د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټي هم له حکومت سره د ورته اقدام مخته کړی و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام پراخ کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول سوي وي. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې له مخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په همغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب سوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ سوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د C-41 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابرېږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي. خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تیره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program da ye barkh patoga che da rozani la para khwalunu megi la to kalunu narina aw khaze patol hewat ke da bazar mundani war maharatunu ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalu korana yuta da waid pa paida kawlo ke marasta kawi da rozani programuna to miash te dawam ke bi che gadunwali da khpalu korana yu da khuraki artya aw da prakawlo la para naghd paise ham tar lasa kawi narina da memari khayatai da motorcycle د ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځې د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی یوازې تیر کال له 55,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د زمال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی. خود دې ډلې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت سرپرست وای د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړي. خلیل رحمان حقانی د غوی داتمې په مناسبت په یو غونډه کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نور عام وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیاته ونډه پکې د افغان ښځو لخوا وه. خلیل رحمان حقانی داسې مالدات څرګندونې کوي چې دوی د حکومت لخوا همدا اوس په افغان جنو لشپږم ټولګي پورته او لوړې زده کړې بندې شوي، کار ته یې پرتګ بندیز دی او د څو محدودو دولتي ادارو پرته په نورو دولتي ادارو کې هم د کار مخه نیول شوی. د دې ترڅنګ ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای، ټولنیز ګډونې بند دی، آتا ارستیو کی خصوصی البته خصوصی مرکزونو کی چیز ذکر کولی حالت هم دا غوی دزده کرو بخوری ورشا تفصیلی بدی راپور کی
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه
مقابل کی وازی دانا چوئے افغانان مجاہدین علماء کرام او یا عامیان جہاد کرے بلکہ زدہ در توائن در شہدی پساتا چھے در طول نارم بائی ایمو خواہین در مائن در دلتا پا افغانستان کو مظاہرہ کری دو او دیکھ پل درنا ٹوٹا ٹوٹا کری دی شہدی در شہدان در پارے ادخ پل افغانستان در زدیر پارا زان ٹوٹا ٹوٹا کو شہدی وار کلا او دام رتا یادی
خلیل رحمان حقانی وایي پخوانی شوروي اتحاد په خپلو عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابیلو جنگي الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومې کړې دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سه په افغانستان کې د هغو کډوالو سربیره چې وضعیت خراب دی په پاکستان کې هغوی ته ورسو چې تازه د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارټونه تمدید شوي دي. دوی وایي چې د یاد حکومت لخوا د دوی د کارټونو تمدید شوې نیټه کمه ده. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په دې هیواد کې ملکیتونه او کار روزګار لري چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د پی او آر کارټونو درلودونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دېرشمې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری خبر ورکړه چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناه غوښتونکو په پرتله د ای سی سی کارت لرونکو او بی اسناد کډوالو په توقیف کې زیاتوالی راغلی. تفصیل دې راپور کې
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
بالکل کم دے دکھا سیمنگ پھنس سالو کالا یہ سڑے پہ جو کہ کور جوڑ کے پہ اورز پہ دو میاس تو کی ہندو تر دے سڑی من کاروبار بھائی دخل ترم لینا دینا دا بزنس ہم دے زما کا پراپ ٹی بھائی گاڑے بھائی موٹر بھائی دکان بھائی سودا بھائی بدغ لحاظ بانے دا ٹیم کو انتہائی دو میاس دی چھے دو میں
اسلام آباد کی دی پی وار کارت لرون کا یو بل افغان کٹوال رحمت اللہ وائی
پاکستان حکومت والا سدا تیمون ورکی خلق تا بس تنگول شروع کڑی ہولا دے رقم کی اصل کی خبر دس چل دس من کے بس کال دو کال ٹیم را کول سی ټیم را کول سي دا غنه باد وایي به دا دوه کال تاسو ټیم ده دا غنه باد به تاسو ټول زی نو موږ خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذي ساحر پختون هم د ستونزې مني او وایي چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی مزکی جایدادونه دي. نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانینو پرونه کې د پاکستان داینه او زموږ د افغانستان د حکومت حکومت یو درې جانبه یو داسې پرېکړه وسي چې د دغو افغانانو سرمایه پکښې خوندي سي او د دوی دلته کم روزګار چې و یا د دوی کم کاروبار دی هغه په صحیح توګه تر خپل وطن ته نقل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور له مخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینې د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پیوار په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پیوار کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیا د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ECC کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمیرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړې، د 2023 کال جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عربستان ته رسېدلی څو هلته له عرب چاو تر څنګ غربي چارواکو سره په غزه کې د اوروبند په اړه باندې بحث وکړي، خو له د هغه له تګ ور هاخوا هلته لوی بحث دا دی چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث کوي. په دې اړه کتنه به د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبې په ورځ وشي. همداسې حال کې دا چې د غزې په رافح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل شویو د خوشي کېدو په اړه مذاکرې له خان سره مخامخ شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب اماراتو، اردن او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپلو امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایټالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د بهرنیو چارو دغه وزیران په ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوال اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کېږي چې د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونۍ مخکې مصر او قطر ته سپارلی و. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له څو میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې، خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
لخبرونو ور اخوا
تازه مهال چې نن هم د افغانستان په نږدې 28 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو راوتو اټکل شوی، خو د نورستان اوسیدونکي وایي تیرو پرله پسې بارانونو او سیلابونو ډیر ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا یوازې شاید نورستان کیسه نه وي، بلکې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې چې په اورسیو کې سیلابونو وځپل اوسیدونکي همدا غوښتنه کوي. تکه د نورستان په څیر د ډیرو ولایتونو د اوسیدونکو خبره ده چې اورسیو اورښتونو او سیلابونو کې له کښتو ډکې ځمکې، باغونه، سربندونه، ویالي او آن سړکونه ویجاړ شوي دي. د دې غوښتنې څه دي؟ البته په ځانګړي ډول په دې راپور کې په نورستان تمرکز شوی چې یو ځای اورو.
د هېواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانو له وجه بعضې سیمې کې دغه غټ تیږې ښویږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېره ستونزو سره مخامخ دي، او حتی یو تابلیت پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنیزې ځمکې ویجاړې کړي، او له بل پلوه سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه بندې دي. نو یادو ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای لوی دره ده، مسلسل بارانونه هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټې مونې چپ شوې دي، لارې بندې دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوونو سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره چا مرسته نه ده کړې، او د هرې ورځې په تېرېدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وای د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي، او همداراز بېلابېلو مرستندوی بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکې کړي، او هغوی ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوښتو زیانونو او د مرستو نه رسېدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوي، او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شوو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي په کورونو کې د څښاک پاکې اوبه نه لري. دوی وایي څه کال په دې ولایت کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت له امله زیاتې څاوې وچې شوې، او خلکو پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم سوی، او دی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمید الله چې کورې په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی، وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن تر 130 متره پورې خلکو برمې وهلي، خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسری نسته، مشکا اوبه په کارې دوغه نه لري. زوکه د توایم چې څلور پنځه مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو، هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې کړی چې په یو کال پاکستاني یا تا شنه بسری نیولی د دې څخه داګر کلی وبوړي. یا ټول خیرو کاری زغه زکه چوبک شته سوي دي، پارکور کې کوم برمی دی هغه برمی او چې سوي دي، بس ګر دې مهم ځای سره وړي، هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرلوسوي نه صفسوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږکال په مطلق ډول وچ سوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دي.
تو بالکل لري تا خو نو ما د تمر په دغه خیروف کاریز کې ورته ګور تقریبا یو دوه برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کورس ډیر دین مزل پسکو اکشنام سي جوړ بیا هغه اوبر اوړي نو تا یې ډیر زیات یې ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو تا ګټ مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټل یو به موجود نو خو دا معلومدار خبر د جند شلامي کچیر کور ته راړو سی هغه مو چې شل سی په خوراک په نور شانو کې استفاده نه وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناش باندې رغي باندې تا کې دا درګه د اسهال باندې رغي باندې تا کې نور علایم ډیر زیات کچنه تا
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د اوبو چینې موجود وي خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اورزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړې تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اورزګان د والي ویان نسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړې څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو اوس سږ کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته ده په نه افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کډمونه جوړ شوي د اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې کډمو سره باران نه ووري هغه به اوبه ذخیره سي وغدي اوبو ذخیرې چې د زیرمې چې دی ځمکې لاندې دي هغه امید څه سي بېرته خپل سطح ته راجګ سي او پخوانۍ اندازه ته برابرې شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړي هغوی ته یې لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر اومه نېټه په یوه راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معاشیت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغېزمن سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحاني د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یوه غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم نو له مشرانو څخه موږ دا یوه تمنا لرو هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي ښه ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې د غږ راسره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به یې پر تن وي. زما خو یو نظر و زما نظر د حولو له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو وارم دینه مهلا دات چې نه مکتب نو تنو ره اجازه ورکی او نور خلاص کی نو تاسو ډیر زیات مهرباني وی د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هله کوم بیا هم هله کوم مننه تاسو نه چې زمنګ پیغام خبرو یا
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0